لس بجه شوه دا زدی را دو دا دی سات پخبروانه که موز احمد شی بر کور بایم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری السلام علیکم پا دی خبروانه که چو پا منزنی سپا دولش پجنی بپتول افغانستان که خبریشی تر خبرون وروسته دا امریکا دا دفاع وزیر سرگندوانی لرو چو وای راتلون که کال با دا افغانستان هوای زواکون پپ شو دارو خو خبرونه تر حفظ مخ که قسیم سلم الاوروی
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه د امریکا دفاع وزیر وای هیواد به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې ځانته اډه جوړه کړي په جرمني کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانانو له دوی غوښتي چې په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستنېږي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه د هم بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزیر وای القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هېڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل سي چې خپلو هدفونو ته ورسېږي اشتن کارتر دغه خبره افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون په ننګرهار کې وکړه هغه د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره تر خبر وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د پوځ د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ
په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل تجهیز او په آموزش په مشروع په دې ټولو برخو کې
د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال ننګرهار ته سفر کوي چې د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ختمولو لپاره د جدي تدابیرو پلان لري د افغانستان ولسمشر په میدان وردګو کې تېره ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستیو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وه هغوی نیول سوي دي او تحقیقات ورڅخه روان دي اشرف غني له خلکو وغوښتل چې حکومت ته فرصت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارو ترسره کړي
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته ووایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو دا وینه ساتو قدر کوو عزت کوو په عین حال کې ورنه پښتنه کوو
د افغانستان ولسمشر د رامنځته سوي پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته دوی اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان ووژل سول په جرمني کې د افغانستان سفارت وای په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه سي دوی ته ورغلي دي په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره خپله ټوله هڅه کوي او د هویت له تثبیت وروسته اسناد ورکوي دوی په تیرو درو میاشتو کې تقریبا 300 کسانو افغانستان ته د بیرته ستنېدو تقاضه کړې دوی په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي دلته چې راځي موږ یوه لنډه مرکه ورسره کوو یو کلن پاسپورټ ورکوو او بیرته له خیره سره وطن ته ځي د افغانستان سفیر زیاتوي چې اکثره دغه افغانان چې هیواد ته ستنېږي ځوانان دي چارواکي وایي په جوزجان کې درې پاڅون کوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره شپه د دغه ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش سیمه کې وژل سوي دي وسلوالو طالبانو د یادې پیښې مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ سوي وه او پر مسودې بحث وکړ د مسودې تر تصویبېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل د وی د شورا ټولو اندیښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په سوریه کې د وژلو یا د وژلو مخه ونیول سوي او حکومت ته لاره هواره سي څو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي په پریکړه لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل سوي دي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن معتدلې ډلې چې له 5 کلونو سره په جګړې دي خبرو ته کښېني پری پرکلی کی د بشار الاسد راتلونکي برخلیک ته اشاره نه ده سوي په داسې حال کې چې روسیا او لویدیز د سیاسي انتقال په پروسه کې د سوریه د ولسمشر د ونډې په برخه کې سره مخالفه دي. مسکو او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او د امریکا، اروپای ټولنې او سعودي عربستان په ګډون د سوریه د اپوزیسیون مهم ملاتړي ټینګار کوي چې بشار الاسد باید له واکه لاس واخلي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ سهوان لس عراقي سرتېري ووژل سول. دا د داعش پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویل د دې سربېره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حملې کې عراقي عسکر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې اړه به څېړنې وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو پر مړینه خواشیني څرګنده کړې، خو په ورته وخت کې ویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره سوی و. خو د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او همداراز یې ورڅخه وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه پوځي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکښې ترکیې روزونکي وه نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. د ترکیې ولسمشر د عراق د حکومت دا غوښتنه نه ده منلې چې خپل ټول ځواکونه له عراق وباسي، خو یو شمېر ځواکونه یې د عراق خود مختاره سیمې کردستان ته لېږدولی دي او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی. او روسي خبرم دا چې د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. دغه بندیزونه چې د روسیې په نفتي، مالي او پوځي سکتورونو او دغه راز په هغو کسانو چې د اوکراین لانجه کې لاس لري لګول سوي دي. دا بندیزونه به د راتلونکي جولای میاشتې تر یو دېرشمې لګول سوي وي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو دغه موافقه شاید راتلونکي دوشنبه په ورځ نهایي سي. دغه بندیزونه لومړی ځل تیر کال وروسته تر دې پر روسیې ولګول سول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه یې په غیرقانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې ژمنه یې وکړه چې راتلونکی کال به د افغانستان هوایي ځواکونه تمویل کړي. اشتن کارتر همداراز وویل چې پرې به نه شته چې القاعده یا طالبان په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي.
They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبر وو چې په خوست کې چارواکي د خوست ګردیز د لوی لارې د پخېدو په برخه کې پر فوایدامې وزارت اعتراض لري.
د فوایدامې له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي.
په پکتیا کې بیا د ولایتي شورا غړیو د ولایت چارواکي تورن کړي چې اداري فساد ورسره زیات شوی. د پاکستان د پوځ په وینا به واوري چې په هوایی بمباری کې تر شلو د ډیرو وسلوالو د وژلو ادعا کړې او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
کیدې شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي یا هم د شپې د وخته ود کېږي نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده.
د امریکا د متحد ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرستې ژمنه وکړه او تېره ورځ په جلال آباد کې د افغانستان د ملي دفاع له سرپرست وزیر سره په یوې خبري غونډه کې وویل چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو کله به هم هغوی ته اجازه ورنکړي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. شاه محمود شینواری دې خبري غونډې ته ورغلی راپور راکړي.
د امریکای دفاع وزیر د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانیزی سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
The Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary, underscore that this is a tough
Taliban fight. Afghanistan په بعضو سیمو کې شته، دا موقتی دی او دوی لپاره دوامداره پاتې کېدل خطر دی. دا یوه رهبري شوې جګړه ده چې القاعده او نور ګروپونه هڅه کوي چې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړي، خو موږ د دوی په وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هیڅکله به اجازه ورنه کړو چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې د خپل فعالیت مرکز بدلې کړي.
We will be prepared to do that. They can never have a secure base here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
د امریکای دفاع وزیر د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه وویل، تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز کولو او ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده. دارنګه نوموړي افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي.
So U.S. forces are helping Afghan forces from the air, not as much as in the past.
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي، او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا وړتیا ولري چې په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي، او په بله برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو په راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي
ځواک ولري. Afghanistan will have its own sovereign air force.
په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم ثانیزي د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته ګټور وباله، او وی ویل نوموړي سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي.
دفاع وزیر سره خبرې پی وکړي، هغه دا وی چې څنګه کېدلای شي چې د افغانستان امنیتي پوزونه نور هم تقویه شي، چې د دې جوګه شي چې خپل کار خپل سرته ورسوي، افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي، کله نورو ځایونو موږ ته خطر او تهدید را نشي. نو په دې برخه کې هم د ننګرهار د خلکو وختنه هم همدا و چې باید هر اړخیز همکاري وسی، قاطع مبارزه وسی، او د خلکو غوښتنو ته جواب ورکړل سي. زه ډیر زیات هیلمن یم چې دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سي.
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9800 ځواکونه موجود وي، او له هغې وروسته به دا شمېر 5500 ته راښکته شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل تازه ګڼه کې لیکي چې د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره د افغانستان پر ولسمشر د هغه د پاکستان پر تګلارې انتقادونه زیات شول. د ورځپاڼې په وینا انتقاد کوونکي په دې باور دي چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د وروستي سفر پر مهال له پاکستان سره اړیکې ښه کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غنی چې د افغانستان د سولې پر بهیر بیا بیا ټینګار کاوه، د دې بهیر له درېدو سره تر انتقاد لاندې راغی، ځکه چې یو لور ته له طالبانو سره د خبرو تر لومړي دور وروسته د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره طالبانو بیا دې خبرو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه، او د هغوی په منځ کې اختلافات پیدا شول. بل لور ته د طالبانو بریدونه د افغانستان د خلکو پر ضد تر پخوا جدي شول. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د ولسمشر اشرف غنی ملاتړي وایي که څه هم ولسمشر ستومانه شوی، خو ژمن دی چې له طالبانو سره دغه اوږده لانجه هواره کړي، او دا ځکه چې جګړو د افغانستان اقتصاد ځپلی او ګڼ خلک یې اړ ایستي دي چې خپل کورونه او هیواد پرېږدي. د ولسمشر اشرف غنی یوه سلاکار واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدې تاریخي بې اعتمادي سربیره ولسمشر غنی په دې باور دی چې د سولې د بهیر د ادامې لپاره د پاکستان له همکارۍ پرته بله لاره نشته. د دې سلاکار په باور اشرف غنی په دې باور دی چې دغه دواړه هیوادونه ظلمي نه دي چې احساساتي او بد چلند وکړي. واشنگتن پوسټ وړاندې د افغان ولسمشر د ملاتړو په وینا لیکي چې افغانستان د پاکستان په نا اعلان شوې جګړې کې ډېر زیان لیدلی دی، او د دې حالت د دوام توان نه لري. نو ولسمشر به له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي چې یوې عادلانه سولې ته ورسېږو. بل لور ته سترات فور کامنټري خپرونه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې سوله په افغانستان کې له ملي وحدت پرته ممکنه نه ده. د خپرونې په وینا په افغانستان کې یوه اصطلاح شته چې صبر تریخ دی خو نتیجه یې خوږه ده. د خپرونې په باور د طالبانو په منځ کې هم اختلافات پیدا شوي دي، او د هغوی په منځ کې هم د نظر وحدت نه لیدل کېږي چې له دې سره یوه لور ته د طالبانو په خپل منځ کې سوله ګرانه ده، او بل اړخ ته د افغانستان د سولې عمومي بهیر ته زیان اړوي، ځکه چې حکومت باید له بېلابېلو ډلو ټپلو سره روغه وکړي. د خپرونې په باور شاید د هرې ډلې غوښتنې هم مختلفې وي. سرات فور کامنټري خپرونه وړاندې لیکي د طالبانو له بېلابېلو ډلو سره د خبرو ستونزه یوه مسأله، له پاکستان سره دوستي بله ستونزه، او د ښو حکومتولۍ رامنځته کول بله ستونزه ده چې په کار د ولسمشر اشرف غني د دې ټولو لپاره هڅې وکړي. د خبرونې په باور د ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف خبرې شایي یو مثبت ګام وي، خو د دې دواړو هیوادو ترمنځ چې کومه بې اعتمادي شته شایي په دې سادګۍ هم له منځه ولاړه نه شي. د خبرونې په باور په بېلابېلو برخو کې د وحدت له نشتوالي سره د افغانستان د سولې راتلونکې تت ښکاري. د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت د چارواکو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو هدف څه دی؟ په دې موضوع نن د مازدیګر له دریو تر پنځو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ همدا د حراست او ثبات د شورا د ایجاد مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تفسیر تر ډیره د حراست او ثبات په نوم د نوې شورا د جوړېدو اغیزو او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ګټو ته ځانګړي کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د حراست او ثبات شورا له جوړېدو سره سم وویل چې اصلاح غوښتون کده او د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک د یو شمېر مادو پر نه عملي کېدو یې کلک انتقادونه وکړل. په سر مقاله کې راغلي چې دغه شورا د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو او د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه هم کړې، خو د لیکوال په خبره دغه شورا هغه وخت مؤثریت پیدا کولی شي چې د ملي وحدت حکومت مشران دې ته وهڅوي چې تر خپل منځه شوی تفاهم عملي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي که داسې ونه شي د دغه شورا جوړېدل به یو سیاسي حرکت وي او هدف به یې د امتیاز ترلاسه کول او پر حکومت د خپلو غوښتنو په هدف فشار اچول وي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د تیر حکومت ځینو غړو او سیاسي مشرانو د حراست په نوم نوې شورا جوړه کړه. په مطلب کې د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د دغه شورا جوړېدل موقتي نه بلکې په راتلونکو څلورو کلونو کې به ګټور پروګرامونه ولري. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې دغه شورا د کمزوري حکومت له امله رامنځته شوې او د شورا غړي له ولسواکۍ څخه شخصي ګټې ترلاسه کوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د دې لامل شي چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ د ترانزیت ستونزې هوارې شي. سرخط خپلواکۍ ورځپاڼې هم د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب اخیستو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه سازمان دنده لري چې د غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اختلافات حل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې له دې سره به په افغانستان کې پانګونه هم زیاته شي او یاد سازمان افغانستان ته 15 کاله وخت ورکړي چې خپل سوداګریز قوانین په نړیوال معیار برابر کړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې افغانستان د تیرې پنځشنبې په ورځ د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ او د مطلب لیکوال ویلي چې د جنگ ځپلې افغانستان لپاره دا یو تاریخي شیبه ده او اقتصاد به ورسره پیاوړی شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په هند کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو او د زیمبابوې تر 19 کلنو د کمکیو لوبغاړو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. تر اوسه پورې په دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم څلورم وار روان دی افغانستان بیټنګ کوي او په 3.4 ورونو کې تر اوسه پورې 15 منډې جوړې کړې دي. وړاندې به په خپرونه کې نور معلومات هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره شریک کړم. خوس په خوست مخه کړو. د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړیو او قومي مشرانو په یو خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوي سړک کارونه نیمګړي وبلل او د فواید عامې د وزیر لخوا په کابل کې د دې سړک پرانستنه ناسمه وبلله. دوی پر وزیر شخ وکړ چې په اول ګام کې د سړک نیمګړي برخې بشپړې کړي او وروسته د په خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون د دې ملي پروژې پرانستنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټول کټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې د دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي تر څو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنی نظارت وکړو او په دې مطمئن شو چې دا سړک د معیارونو د کمیت او کیفیت سره سم تکمیل او بشپړ شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خوست د فائدہ مې په وزارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک د پاره دی او مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دی وکتل شي، هغه د رفع شي، هغه نو وروسته دی بیا دلته د خوست ولسونو او د پکتیا ولسونو سره یو ځای د غلوې پروژه افتتاح کی.
قومي مشر حمی منګل د خوست ګرځې سړک بې کیفیته جوړېدل بیمانه او بلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
د تجارتي لارو په دې نه تاګ ورو تک بېخي زیات دی، د دې بې کیفیته لیاده
یاد دیوی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولسی زولان دی د رغونې چارې پیل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
له خوست پکتیا ته ورځو و موریدل، البته چې د خوست او پکتیا ترمنځ په جوړ شوي سړک باندې په خوست کې یو شمېر اعتراض لري چې د دې سړک کیفیت سم نه دی، خو د پکتیا دننه بیا د پکتیا ولایتي شورا او یو شمېر مدني ټولنو استازو تېره ورځ یو غونډه لرله. دوی په ولایت کې پر اداري فساد او کمزوري ټینګار وکړ او ویل چې په دغه ولایت کې اداري فساد موجود دی او د ولایت اداره کمزوري ده. د دوی په وینا دوی د ستونزو د هواري لپاره له مرکزي حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه داود طفان یو تفصیلي راپور لګردې سره لري.
د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې په ولایتي اداره کې د فساد زیاتېدو او ادارې کمزوري تورونه پورې کړل او په مرکزي حکومت یې د اصلاحاتو او راتلونکو پیښېدونکو ستونزو د مخنیوي غږ وکړ. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د خبري ناستې ته ولایتي اداره په بې کفایتۍ تورنه کړه. ویل په دې ولایت کې فساد دوه برابره زیات شوی دی.
اداره شوړېدلې ده، اداره کې ظرفیت نشته، اداره کې ټول خلک خپل سری دي، فساد دوه برابره شوی ده. زمونږ ځوانان په مناسبو بستونو کې پکتیا کې د مقررداوي ځای نه لري، نوي ادارې په راتګ سره قراردادونه اعلان کېږي نه. هغه قرارداد چې مثلا یو څه باندې 10% پیسې لګېږي یا مثلا 10 میلیونه پ لګېږي، هغه ته 30 میلیونه پیسې منظور کېږي او هغه څه چې یو نفر ایجابوي چې باید هغه کې امضا وکړي ولې هغه یې نه کوي، بل چاته مسؤلیت سپاري. د دې په خاطر باندې چې مرکزي دولت لازم تصمیم ونیسي که چېرته خدای نخواسته زمونږ خبرې باندې دوی اقدام ونه کړي، پکتیاوالو به مدني حرکت شروع کړي او حتی تر مرکز پورې به دا لړۍ دوام ولري.
نوموړي زیاته کړه چې که دغه حالت دوام وکړي ښایي ولس له نورو لویو ستونزو او ننګونو سره مخ شي او د دغو پېښېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره په کار ده مرکزي حکومت پکتیا ته توجه زیاته کړي. یو ځل بیا محمد رحمان قادری.
د دې په خاطر باندې چې مرکزي دولت د رسیدګي وکړي او د موږ اواز واوري تر څو د موږ اواز ته مثبت ځواب وي او په اداره کې لازم تغیرات راسي.
د دې خبرې ناستې نورو ګډونوالو هم په اداره د کمزورۍ تورونه پورې کړل. ویل چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې فساد او اداري ستونزې زیاتېږي او د مخنیوي لپاره یې عاجل اقدام په کار دی. د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او مدني فعال ښایسته جان هدي وویل
قراردادونو په ارتباط مونږ ښې بېلګې لرو. مونږ هغه معلومات چې مونږ حاصل کړي دي په جانخیلو د امنی قمندانۍ تعمیر چې تقریبا 10 میلیونه شوی دی، تقریبا 15 تخونه دي، 14 تخونه دي. مونږ کولی شو چې په دې باندې په جانخیلو کې کمپلیکس جوړ کړو. همدارنګه په پټان کې د ګمرک اړوند مدیریت 14 تخونه تعمیر چی جوړیږي تقریبا 9 ملیون قرارداد شوی مونږ کولای شو مونږ د ادارې د جناب ولی سره ډاډ ورکو چې ځوانان شته دي چې په دې 300 باندې د تعمیر ترڅنګ د تشریح ګودامونه جوړ کړو چې دا به د پکتیا د ګردیز پټان لارې په ترانزیت کې یو ستر لسته راوړنه او ستر ملا تړلې وي همدارنګه په مستوپیت کې چې د انپوش قرارداد په 15 ملیون شوی دی تقریبا $100,000 سره سمون خوري مونږ په $100,000 باندې کولای شو چې د مستوپیت لپاره یو نوی ودانۍ جوړ کړو مونږ غوښتنه هم ده چې ولې د تدارکاتو کمیسیون د انپوش لپاره په 15 ملیون یو پروژه په تصویب رسوي همدارنګه شپږ اتاقه تعمیر ولې په 90 ملیون باندې په قرارداد رسوي
احدی دا هم ویل چې ولایتي اداره د فساد مخه ډب کړي او کچېرې دوی د فساد مخه ونه نیسي پکتیا ولسونه به په لویه کچه له مرکزي حکومت په دې ولایت کې د اصلاحاتو جدي غوښتنه وکړي د پکتیا مدني ټولنو په استازولۍ په یاده خبري ناسته کې سید جمال الدین اسب خیل وویل په ولایت کې شته فساد او اداري کمزوري په دې اړ کړل چې خپل غږ مرکزي ادارې ته د خبري ناستې له لارې ورورسوي او کچېرې مرکزي حکومت غږ وانه وري دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي
حکومتداري خرابه شوې ده فساد زیات شوی دی هغه د لویو او مهمو پروژو کار لکه د مامورینو کارته دی او د مچلغو بند پروژه دی او همدارنګه نورې پروژې دي لکه د ګردیز او د پټان ترمنځ غځېدلی سړک د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي دلته یوازې زمونږ والي صاحب ډېر وخت بې ګټو بې مورده غونډو باندې تېروي مونږ په مرکزي حکومت غږ کوو که چېرې د پکتیاوالو غږ یې وانه ورېدو او په راتلونکي کې کومه ستونزه رامنځته شوه نو دغه مسؤلیت به د مرکزي دولت پر غاړه وي د حکومت او د ولس ترمنځ ورځ تر بلې واټن زیاتېږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي
نوموړي دا هم وویل په دې ولایت کې د شته ستونزو د هوارۍ په موخه یې د ولایت مقام ته په وارونو وارونو سپارښتنې کړي دي خو لا یې هم کوم ښکاره اقدام نه دی لیدلی نو ځکه خپل غږ د خبري ناستې له مخې مطرح کوي د دې خبري ناستې د مطرح شویو ستونزو په اړه مو د پکتیا ولایت ویان نقیب احمد اتل نظر هم وپوښته هغه د دې خبري ناستې مطرح شوې خبرې رد کړې او څرګنده یې کړه چې دوی له پیله د شفافیت شعار ورکړی دی
ما وره کې دغه اسناد به دوی چې په لاس لري باید دا د مخې چې رئیس ولایت مقام سره شریک شوی وي ما غوښتل چې کوم قراردادونه ما وره چې یا د ولایت مقام د رهبرۍ لاندې چې کېږي په هغې کښې مونږ یوازینی شی چې دی مونږ شفافیت ته ژمن یو زمونږ شعار هم د لومړي سر نه همدغه د ولایت مقام شعار هم دا و په خپله د والي صاحب چې او بل دغه اسناد او شواهد شاید مونږ ته په لاس نه دي راغلي یا نه دي رسېدلي کېدای شي دغه قراردادونه مالور یا مرکز کښې شوي او بیا د هغې دغه مراحل طی شوي
نوموړي دا هم ویل چې په اداره کې هېڅ ډول ستونزه نه لري او په خبره یې د افرادو نظر د ولس په اراده کې تغییر نه شي راوستلی یو ځل بیا اتل
او ما وویل د دې کارونو قضاوت یوازې ولس کولی شي زه فکر کوم څو محدود اشخاص چې دا خبره کوي دا د هغوی خپل شخصي نظر دی د هغوی نظر ته په احترام سره خو د ولس له پوښتنه پوه او دغه کارونه یا دا دغه لاسته راوړنې چې د هغوی سره شریکې شي زه فکر کوم هغه ولس خانۍ دی په دې کار باندې
د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالان او اوسېدونکي دغه خبري ناسته په داسې مهال ورغواړي چې په تېر کال کې د دوی په خبره په پکتیا کې هېڅ ډول لویه پروژه نه ده پلې شوې او ورځ تر بلې په اداره کې د بې کفایتۍ او په ملکي او نظامي ادارو کې د نامغږۍ تورونه زیاتېږي داود تپان ازادي راډیو پکتیا هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
مولوي حاجی محمد لیکي د حراست او ثبات ټولنه د افغانستان لپاره زهر ده قاری محمد مدني د نورستان لوامه لیکلي د افغان حکومت باید ژر تر ژره د سولې عملی ګټورې خبرې پیل کړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که طالبان سوله غواړي نو باید اوربند اعلان کړي او جنگ بس کړي خادم نورزی لفرالی کې د پخوانیو مجاهدینو اعتراضونه د خپلو شخصي ګټو لپاره دي د ملت غم نه لري شاهد الله د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ لیکلي دي په کوټ ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله ده چې چارواکي پام ورته وکړي میرویس په راستول سمس کې لیکلي دي د هلمند حکومتي ځواکونو د خانشین ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته ونیوله غورځنګ له لوګره لیکي د سرخاب د بند اوبه په بېرحمۍ مصرفي شي چارواکي باید جدي پاملرنه ورته وکړي مسلم طاقت راستول اسمس کې لیکلي کوم شورا چې د افغانستان د ثبات او ساتنې په هدف جوړ شوې ده دا د افغانستان خلکو ته د منلو نه ده او پرې بنشتي چې په دې یو بل نوم د افغانستان خلک وځوروي او یا له حکومت امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک لیکلي دی له هلمند د سیاف لخوا چې کومه غونډه جوړه شوې وه د دوی د شخصي ګټې لپاره وه. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستانه لیکلي دی د سیاف جوړ شوی ائتلاف به هیڅ مثبت تمام نشي بغیر له منفي او حتی ګمان کوم چې سرخوژی به دولت ته جوړ کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا نه لیکلي دی د څمکنیو په عالي لیسه کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه نشته د پوهنې ریاست یې باید غم وخوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس بجې نوي په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر افغانستان ته د سفر پر مهال په ننګرهار کې ویل القاعده او نور تروریستي ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو په خبره یې هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل سي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوان سره د لیدو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګو له خلکو بخښنه وغوښته. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي په تیرو درو میاشتو کې سلګونه افغانان چې غواړي په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه سي دوی ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې سوې مسوده تصویب کړه. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ سهوان لس عراقي سرتېري ووژل سول. د امریکا ولسمشر د ترکیې له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. او د اروپایي ټولنې هیوادونو هغه اقتصادي بندیزونه چې د اوکراین د شخړې له کبله پر روسیې باندې لګول سوي د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځول.
مخکې تر دې چې پاکستان ته ورشو د کرکټ د لوبې نه مو خبر کړم. د افغانستان او زیمبابوې د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه دغه اوس په هند کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی د افغانستان نه دی سوځېدلی. په اوسط حساب د افغانستان د ټیم نمرې په یو اوور کې تر اوسه پورې 4.29 دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې هیواد جنګي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر جنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې تر شلو ډېر وسلوال وژلي او نشتې نیمایي هم دومره ټپیان کړي دي. پوځي چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه له منځه وړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو له خبریال اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنګي الوتکو افغان پولي تسلیما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کرش میرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولي تسلیما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د جون میاشت راهیسې افغان پولي تسلیما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم دا عملیات د تیر میلادي کال په نیمای کې پیل شوي، خو دا تر هغې وروسته تیز شول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول خونړی برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان ووژل. پوځي مقاماتو تېره اونۍ ادعا وکړه چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 3400 ترهګر وژلي او د هغې لسګونه مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي دي. د یادونه ورده چې په دغه یادو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم لکونه خلک بے کوره شوه او همدارس دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې له عملی لا تر د مخ خپلواکو ځای سرچینو د پوځ دی دا او پخلی نه دی کړی.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او بیا د ماښام له وو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیه باید د اوکراین، ګرجستان او کوسوو اتباعو ته چې دغه درې واړه هیوادونه روسیې سره لانجه لري په شنګن زون کې پرته له ویزې د لنډمهاله پاتې کېدو د سفرونو اجازه ورکړي، خو په بروکسل کې سرچینې وایي چې په دې اړه به ستونزه راپیدا شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې ارتباط وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یونکر په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له یوې غونډې وروسته وویل چې اروپایي کمیسیون د ویزو د لرې کولو په برخه کې مثبت دریځ غوره کړ او اروپایي مشرانو ته یې وړاندیز وکړ چې د دغو درې وړو هیوادونو اوکراین، ګرجستان او کوسوفو د ویزو د لرې کولو لپاره چټکو پریکړو ته مخه کړي. کچیرې دغه وړاندیز د اروپایي اتحادیې هیوادونو او اروپایي پارلمان لخوا ومنل شي نو په راتلونکي 2018 کال کې به چې دوه اونۍ پیل ته پاتې دي د دغو درې وړو هیوادونو اتباع اروپایي اتحادیې ته له ویزو پرته سفر کولی سي. اروپایي کمیسیون وویل چې ګرجستان او اوکراین د ویزې پرته سفر ټول شرایط ترسره کړي دي، خو کوسوفو ښایي د اداري فساد او جرایمو د مخنیوي په برخه کې اته غوښتنې ترسره کړي. په بروسلز کې سرچینې وایي په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان د ویزې د لرې کولو دغه غوښتنه ومني د ځینو هیوادونو لپاره به یې منل په ځانګړې توګه د اوکراین په اړه ګران وي. جرمني کې داسې اندېښنې شته چې که ویزې لرې شي نو د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته به د کډوالو د ورتګ څپه لا زور ونیسي، خو د جرمني صدراعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو پرونی غونډې ته وویل چې د کډوالو بحران د اوکراین په اړه پریکړې باندې تاثیر نشي کولای. په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو اوسنی بحران د اوکراین د هغه زیار په ارتباط پریکړې باندې څه تاثیر نشي کولای چې غواړي ویزې ورڅخه لرې کړی شي. البته موږ په جرمني کې د اروپایي کمیسیون دغه وړاندیز او رپورټونه یې ډېر جدي نیسو او په دې موضوع کې پرمخ ځو. د اوکراین او ګرجستان په اړه د اروپایي کمیسیون رپورټونه د تیرې چهارشنبې په ورځ وروسته له دې خبره سول چې د اوکراین جمهور رئیس د پاتې اختلافاتو د حل لپاره په بروسلز کې د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون له مشر جین کلود یونکر سره غونډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجساپی وړاندې کوي. خو د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د افغانستان او زیمبابوی د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. اتم اوور روان دی. افغانستان بیټینګ کوي. تر اوسه پورې 38 منډې جوړې کړې دي. افغانستان دغه اوس شیبه مخکې د افغانستان لوبغاړي حضرت الله څلور منډې واخیستې. وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحب له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن دوستانو بی خوبی او خپګان په اړه خبرې کوو چې ډیری خلک ورسره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا چې په نړۍ کې 1.3 میلیونه په شاوخوا کې خلک د خپګان او خوشنۍ له امله ځورېږي. خپګان، تشویش او بی خوبی د بدحلقې بې فکرۍ او د یوې خبرې د ژر هیرولو سبب ګرځي. په همدې اړوند نن خبرې کوو په خبرونه کې. په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینواری را سره دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته،
صافی صاحب او ټول اوریدونکو ته وایم مننه تاسو
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، خبرونه په سر کې بار شو دي ته چې ژور خفګان څه ته وایي او د ذهن کوم حالت ته ویلی شو؟
ژور خفګان اصلا یو ناروغي ده. عمومي ډول سره موږ په خفګان غړو موږ ژور خفګان ناروغي باندې د ژوند په اوږدو کې ټول انسانان د خپل په ژوند په اوږدو کې خفګان تجربه کوي، د ځینې رواني ټولنیزو ستونزو د کبله، که هغه مختلف رواني ټولنیز ستونزې دي. یعنی رواني ټولنیز ستونزې را هدف چی شه ده؟ هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي او زمونږ روان متاثره کوي. مخکې پوښتنه مراله چې روان چیشته وي یا ذهن. رواني روان نه هدف زمونږ احساسات دي. که چرته د یو خوشحالۍ زی ته مونږ لاړ شو خوشحاله کیږي انسانان، که چرته د خفګان زی خفه کیږي چې دا یو نورمال احساس دی د انسانانو سره وي، دې ته احساس وي. یعنی روان یو برخه احساسات دي، دویمه برخه د هغې افکار، د انسان افکار مختلف فکرونه کوي په مختلفو وختونو کې، تصمیم نیسي، تصمیم نیونه د هغې په اړوند ډېره مهمه ده. بل د روان نه هدف زمونږ شناخت یا پیژنګولۍ، چې مونږ وخت پیژنو، زمان مکان پیژنو، یادښتم وي حافظې په اړوند باندې، یا تمرکز لرو په یو خبره، دا پیژنګولۍ پورې اړه لري. او زمونږ هغه ورپسې زمونږ رفتار دی چې مونږ د دغې په د زمونږ د احساساتو په نتیجه کې، مونږ زمونږ د درک په نتیجه کې، زمونږ د فکر په نتیجه کې، زمونږ تصمیمونو او پیژنګلو په نتیجه کې بعد هغې نه مونږ تصمیم نیسو. یعنی ټول هغه رواني ټولنیزې ستونزې چې په ټولنه کې موجودې وي زمونږ روان متاثره کوي. یعنی زمونږ احساسات متاثره کوي، زمونږ فکر متاثره کوي، زمونږ دغه متاثره کوي. نو په همدې وجه باندې دا یو خفګان یو عام حالت دی، ځکه رواني ټولنیزې ستونزې ډېرې دي. رواني ټولنیزې ستونزې کومې ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې زموږ دغه حالات زموږ فکر زموږ احساسات متاثره کوي؟ لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا یو رواني ټولنیزې ستونزه ده چې دا ډېره عامه ده په ټولنه کې. دویم دغه جنگونه، بې امنی، دا هم زموږ ستاسو روان متاثره کوي. بې اقتصادي ستونزې دي، یا زموږ هغه بد عنانات لکه په بدو کې ورکول دي، یا مهاجرتونه دي د یو ځینه بل ځای ته، همدارنګه دغه طبیعي آفات لکه زلزله، سیلابونه، دا هم. یعنی دغه هغه رواني ټولنیزې ستونزې چې زموږ روان متاثره کوي، دا د ژوند په اوږدو کې یو نورمال خفګان انسان ته رامنځته کوي چې د یو عام ډول سره څو ورځو پورې موجود وي، عام دی، وروسته بیرته انسانان ښه کیږي. خو کم وخت کې موږ ویلی شو چې دا یو مرض دی. ژور خفګان موږ که چیرته مشخص اعراض د ژور خفګان چې موږ تاسو په بحث وکړو، هغه اعراض که چیرته لکه زړه تنګوالی هر ورځ د انسان لپاره موجود وي.
ډاکټر صاحب، د نخو نخانو په اړه به وروسته راشو. اکبری له هرات نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، څخه مې پوښتنه دا ده چې زه بېخوابه یم د شپې، داسې د پښو خارش راته پیدا شي، د لاسو بس می حالات سره دای بل کم سی بس خوب می رایټ سی کنه.
خا اکبری ورور، خو د هرات نه تماس نیول او د خپل د خوب ستونزو پاړون باندې ویلي. د ژور خفګان ناروغي یو عارض د خوب ستونزې دي. د خوب ستونزو باندې وروسته مونږ تاسو په ډیر تفصیل سره وګورو چې خوب ستونزې کم یو حالت ته ویل کیږي. د خوب ستونزې مختلفې دي، لکه کېدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي، یا یو شخص دی خوب کوي و ساعته اته ساعته مګر بعد د هغې نم چې پاڅېږي خسته کسل احساسات کوي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا هم د شپې د وخته اوده کیږي، نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا د کاري په وخت کې چې څوک ځینې کار کوي، پارټ ټایم کار د شپې د خوانه وي، دا هم چې د ورځې خوانه به خوب نه ورځي، دا هم د خوب ستونزې دي. یعنی مختلفې دي، خو یو عرض د چې ډېر د خوب ستونزې مختلفو حالاتو کې پیدا کیږي. کېدای شي ځان ته د خوب ستونزه وي، نور یو ناروغي په موجودیت نه وي، دې ته ابتدایي د خوب ستونزې وي، لکه کم بل علت د دې لپاره موجود نه وي چې د خوب ستونزه شخص ولري. خو د رواني ناروغیو په منځ کې رامنځته کېدو کې هم د خوب ستونزې ډېرې عامې دي چې رامنځته کیږي، چې په هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. بل د جسمي ناروغیو په بیس کې، لکه جسمي ناروغۍ زموږ هدف دا دی مالاریا شي، مورقه شي، هغه کسان چې تبه ولري د شپې خوب نه ورځي، یعنی د جسمي ناروغۍ په بیس کې هم یا په نتیجه کې هم بې خوبي رامنځته کیږي، علت باید معلوم شي.
عبدالقادر له کندهار نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ډیر زیات مننه غلی صافی سلام پر تاسو باندې تاسو درانه ډاکټر باندې ډاکټر تمام باندې خپل قدر
ستین علیکم سلام مهرباني وکړئ
مهرباني غلی ډیر زیات تشویش د ډیر عامل ګرځي ډاکټر صافی ډاکټر انسانان د شپې تر ډیره هغه کتنیوي فکرونه وي مثلا ځینې انسانان د روزمره دا فکر سره وي هر وخت دوی د یو شي په اړه باندې فکر کوي زیات فکر کوي دوی تر ډیره پورې مثلا خوب نه ورته راځي او دغه یو ډول د بې خوبۍ سره مخامخ کېږي علاج به یې څه وي بل زموږ زیاتره دوستان خصوصا د درسونو په روان بهیر کې دوی فقط د ازموینې شپه باندې زیات کوښښ کوي چې درس وایي آیا چې خوبۍ ترڅنګ انسان ته په یوه شپه باندې مشخصا د ډېرو زیاتو درسونو ویل پر دماغي اعصابو باندې بوج راتللی شي آیا دغه بوج په کومه تکلیف باندې بدلېدلی شي انسان په کار څونه په کار ده چې باید دی د شپې تر څونه وخته پورې مطالعه وکړي او دغه مطالعه چې ضرر د انسان د مریضي بدله نه شي او دغه بېخوبي ورته یو عادت وګرځېږي هغه به څونه وخته د مطالعې وخت وي
ډیره زیاته مننه اساسي مهمې پوښتنې وي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
مخکې ما وویلې صافی صاحب چې د رواني ناروغیو د کبله هم د خوب ستونزې رامنځته کیږي خو اکثره په افغانستان کې د رواني ناروغیو د کبله د خوب ستونزې موجودې وي لکه ورور ویلې د شپې د خوانه تشویش کوي دغه تشویش هیڅ کله مونږ نشو ویلی چې یو نخه منګو ویو چې یا یو ارز د مرز وی دا هیڅ کله نشي کېده ځکه تشویش د مختلفو حالاتو د کبله رامنځته کیږي که چرته د کور کې ستونزه وي کورنۍ جنجال وي تاسو فکر وکړئ په هغه شپه هیڅوک هم کور کې خوب نه کوي تاسو فکر وکړئ په هغه شپه اشتها نه وي د خلکو ټول آرام ناست وي غږ په بد لګي یعنی د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله رامنځته کیږي او د رواني ناروغیو د کبله هم رامنځته کیږي دا به ډیره سخت وي چې سړی صرف د یو ارس په اړوند باندې وي لکه مخکې ما وویل چې د خوب ستونزې کېدای شي بدون د کمیلت نه ناروغي وي کم وخت کې مونږ ویلې شو چې یو کس د خوب ستونزه لري که چرته په هفته کې درې شپې یو انسان ته نورمال خوب ور نشي نورمال خوب چې وروسته مونږ تاسو تشریح کوو په هفته کې او تر یو میاشته پورې دغه حالات دوام وکړي یعنی هر هفته کې درې ورځې یو میاشته پورې سړی خوب نورمال ونه وي بعد هغې نه مونږ ویلې شو چې دا د خوب ستونزه ده یعنی مخکې د هغې نه مونږ که چرته د ژوند په اوږدو کې یو شپه په میاشت کې خوب ورنشي دا یو عام حالت دی ټول انسانان دې سره مخ کېږي ځکه رواني ټولنیزې ستونزې د دې باعث کېږي چې انسان خوب خراب کړي د شپې د خوانه نو بل خبره چې ورور وکړله تشویشونه عام ډول سره مونږ ورته د استرابی ناروغي ویو ډیر ډولونه دي یو نوې ډیر چې عام ده خصوصا زمونږ په خویندو کې سعودي مونږ ورته ویو سعودي کسان هغه کسان دي چې اکثره د نورو پاړوند د ځان پاړوند او د ټولنې پاړوند ډیر تشویش لري هغه شی نه چې ډیر واړوي ډیر غټ ورته ښکاري لکه یو مثال در تلندر ته د کور نه په نورمال ډول سره ټول خلک به د کور نه لاړ شي څوک مکتب ته ځي څوک وظیفو ته ځي خو ځینې میندې زمونږ کور کې چې ناست وي په دې اړوند ډیر تشویش کوي چې ولا دا موټر ونه وي دا خدای نه خواسته کوم واقعه ورته ونشي باوجود دې چې روزمره ژوند دی باید دا کارونه مخ پر وړاندې لشي دغه دی چې د انسان هغه سعودي حالات د انسان پر روان باندې تاثیر کوي او د شپې خوب خرابوي خو دې سره نور اراز وی لکه به دې خلکو سره جسمی دردونه وي خصوصا د ولو دردونه ور سره ډیر وي د عضلاتو دردونه ور سره ډیر وي ډیر تشویشي وي د خولې وچواله ور سره وي او په دې نتیجه کې د اشتیا ستونزې ور سره وي اشتیا نه وي د معدې ستونزې ور سره ډیر وي اکثره د داخلي ډاکټرانو ته ځي د اچ پایلوري یا د معدې د ستونزو په نتیجه کې تداوي کیږي او د خوب ستونزې ور سره وي نو که چرته مجموعه د څو اراضو موجوده وي بعد هغې نه مونږ ویلی شو چې دا رواني ناروغي ده یعنی یو عرض نشي کېدی چې دا مرض وي ځکه د مختلفو فکتورونو د کبله رامنځته کیږي بله
خا مهرباني ډاکټر صاحب
د خوب پاړون به فکر کوم ژور خفګان پاتې شو د خوب اصلا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی اول خو باید پوه شي خلک چې ځینې حالات د خوب ناروغي نه ده یو فیزیولوژیک حالت دی چې انسانان ټول ضرورت عموما وونه تو ساتو خوب ته ضرورت لري، خو فرق کوي شخص تر شخصه. ځینې خلک وایي که چرته زه شپږ ساعته خوب وکم نورمال یم، دا د هغې دپاره نورمال حالت دی، خو اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري. ځینې حالت وایي چې زه نهه ساعته خوب وکم نورمال یم. کوم وخت موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي؟ که چرته شخص د خپل هغه حالت څخه چې کم خوب وکړي، که شپږ ساعته یو سړی نورمال کیږي په خوب او هغه پنځه ساعته خوب وکړي، هغې ته ځینې اعراض در رامنځته شي لکه سردرد، ناراحتي، غوسه، نو بیا موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي. یا د خپل حد نه زیات کول هم، لکه لس ساعته ځینې خلک وایي زه چې پرېوزمه لس ساعته خوب کوم بعد خوب مې نه پوره کیږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یعنی د خوب ستونزې کیدای شي چې زیات خوب هم ستونزه ده، کم خوب هم ستونزه ده. او همچنان ځینې خلک دي چې هغه نورمال خوب کوي اوه ساعته، مګر هم سحر پاڅېږي وایي چې زه ډېر کسل خسته یم، دا هم د خوب ستونزه ده. ځکه چې خوب دې دپاره وي چې د انسان سحر پاڅېږي نورمال وي، احساس یې نورمال وي، فکر یې نورمال وي او د بد احساس ونه لري، نو موږ بیا ویلی شو چې دا یو نورمال خوب دی. یعنی خوب
داسې ټاکلی وخت نه لري چې یعنې څونه تر څو ساعتو پورې باید انسان باید خوب وکړي؟ په څلېرویشتو ساعتونو کې،
په څلېرویشتو ساعتونو کې عموما ټول انسانان د اووه ساعتو خوب دپاره ضرورت لري، خو فرق کوي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلي، ځینې خلک راځي داسې وایي زه پنځه ساعته خوب وکم زه نورمال یم، د هغې دپاره دا نورمال حالت دی. ځینې خلک وایي زه اته ساعته خوب وکم نورمال یم بعد دغه. یعنی اکثریت خلک اووه ساعته خوب ته ضرورت لري چې خوب وکړي تر څو دی نورمال شي، خو ځینې خلک که شپږ ساعته هم خوب وکړي وایي زه نورمال یم، دا د خوب ستونزه نه ده، یو نورمال حالت دی.
ډېره زیاته مننه عبدالرحیم له هلمند نه په لیکه کې دی. سلام علیکم. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
بله بله، که چرته د نورو حالاتو په اړه عبدالرحیم، تاسو خپل د نور غیر د دینه چې خوب ستونزې لرئ څومره موده وشوله؟ یو دویم دا غیر د دینه نورې کومې ستونزې دي دې لپاره چې د دې باعث کېږي ستاسو خوب خراب کړي؟
دغه خبر مې دا ډاکټر صاحب فشار مې جګېږي تاور د اول په چې ګده سم خوب نه راځي، چې ګده سم بیا خوب راځي.
څومره موده وشوه ستاسو دا ستونزه؟
دا دوه کاله کېږي.
سنجو غیر د دینه چې د خوب ستونزه لري نورې ستونزې نشته؟ لکه زړه تنګوالی ورسره وي، اشتها کموالی وي، سردرد وي، ځان درد وي، نورې کوم ستونزې شته؟ یا ډېر تشویش وي د ځینو حالاتو په اړوند باندې چې د دې باعث کېږي ستاسو خوب خراب کړي؟ دوه کاله وشو دا ستونزه تاسو لرئ، داسې هفته کې څو شپې وي چې ستاسو خوب ته نه ځئ؟ یو هفته کې داسې ویلی شئ هره شپه داسې هسته یې؟ هغه
هره شپه ده چې کار وکړ یو هفته دیم خو بېسه خوب نه راځي، چې وسه مې کې بدل نه ارام خوب
کولی. صحیح شو، صحیح شو،
مننه له دوی مهرباني.
عبدالرحیم ورور ته به زه دغه رواني دغه ډېر ستونزمن وي چې سړی مشکله سره په لږ وخت کې سړی ډېر پوښتنو ته وشي کړی چې د هغې نه ډېر شی نه واخلي. لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې وویلې چې د خوب ستونزې یو د یو شي د کبله رامنځته کېږي نه، لکه د رواني ناروغیو په بیس کې مختلفې رواني ناروغۍ دي چې خوب ستونزې رامنځته کېږي، لکه ژور خفګان، ویره، استرابات یا نورې رواني شدید رواني ناروغۍ دي چې د هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي خوب ستونزې. همدارنګه خپله خوب ستونزه په ابتدایي ډول سره چې نورې ستونزې نه وي هم رامنځته کېږي، چې دته پرایمري سلیپ ډیسارډر یا د خوب ستونزې بدون د کوم علت رامنځته کېږي، لکه مخکې چې تعریف کې ویلي، هم د جسمي ناروغیو د کبله رامنځته کېږي، د مورقي د کبله، د ملاریا د کبله، یا همدارنګه د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله د خوب ستونزې ډېرې رامنځته کېږي. چې زموږ په ټولنه کې رواني ټولنیزو ستونزې ډېرې عامې دي، مخکې مې یادوري وکړه کمی ستونزې په عام ډول زموږ او ستاسو په ټولنه کې موجود دي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا خو ډېر عام دی خصوصا په کورنیو کې. که چرته په کور کې یو تاوتریخوالی وشي، که هغه د ښځې او د خاوند ترمنځ وي یا د زوی او د پلار ترمنځ وي، د کور ټول غړي متاثره کوي. په هغې شپه که تاسو وګورئ خوب چاته نه ورځي، حتی ډوډۍ نه خوري، اشتهای خرابېږي، یعنی رواني ټولنیزې ستونزې هم د دې باعث کېږي. یا بې امنیتي د شپې خوانه ام نیوی نو هیڅ کلم انسان ته خوب نه ورزی. یعنی دین معلومی چې رواني ټولنیز ستونزې مستقیما د خوب خرابوالی کې رول لري. خدا مرز نشي کېږي ځکه هغه وخت کې مونږ ورته مرز ویلې شو چې کله ستونزې حل شي ستونزې نیوی او سړی ته خوب ورنشي. نو دیو شخص ز عبدالرحیم ورور ته داسې ویم که چرته دی رواني متخصص سره مشوره وکي ځکه کیدای شي چې ځینې جسمي ناروغي ولري د دې باعث د خوب د خرابوالي سبب شوي یا کیدای شي ځینې رواني ناروغي وي چې به ډېر ستونزمنه وي چې زه دلته مکمل پوښتنه وکړم د هغه اراضو ځکه یو اراض مرض نشي کېدی څو اراض یې جمع کېږي بیا مرض سبب ګرځي او د انسان فعالیت باید مختل کړي. بل د خوب ستونزه داسې نه ده که چېرته یو کس ته هفته کې یو شپه خوب نه ورځي نو هغه به داسې خوب ستونزه وي. د خوب ستونزه مخکې ما ویلې هغه وخت موږ ویلی شو چې د خوب زده که چرته په هفته کې یو شخص درې ورځې یا دوه ورځې نارامه وي تر یو میاشته پورې دا حالت دوام وکړي موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده. یا که د ناروغۍ د کبله رامنځته شوي ژور خفګان د کبله یو عارضې خوب دی د خوب خرابوالی دی چې وروسته موږ تاسو پرې بحث کوو.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
خادم نورزه یم د تورات زما سلامونه امنی کهیلې تا او ډاکټر صاحب اورېدونکي ټول ومنئ.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب څنګ دا پوښتنه ده یو سړی په خپل ځان یا په یو خپل کور کورنۍ په غړي باندې دا څنګه پوهېږي چې دا رواني ناروغي لري او دا رواني ناروغي یو درملنه هم لري سره کوم دوا د سرونه مرتداوي کول غواړي او بل د یو سالم صورت دپاره د سالم انسان دپاره په شواروس کې څومره خوب ضروري دی دا مې پوښتنې دي.
خادم ورور خو ډېرې ښه پوښتنې وکړې. باید څنګه وپېژنو عامې رواني ناروغۍ نه هدف دا دی چې په ټولنه کې ډېر عام وي. عام حتی داسې وایي دا ژور خفګان ډېر عام رواني ناروغۍ ده. حتی په هغه انکشافي مملکتونو کې چې اوس WHO کومه سروې کړې ده داسې وایي چې هغه لس ناروغۍ چې ډېرې عامې دي په نړۍ کې په هغې کې 2030 کې به ژور خفګان لومړنۍ ناروغۍ وي چې ډېر خلک نیسي په خارج کې. خو به دغه هغه مملکتونو کې چې فرض مثال لکه د انکشاف په جریان کې وي یا لکه اقتصادي ستونزې ولري که د افغانستان په دې دا دي کې بیا ژور خفګان دویمه او درېمه درجه کې راځي ځکه نورې ناروغۍ بیا ډېرې دي نسبت دی نه. نو دینه معلومه شوه چې عامې رواني ناروغۍ په ټولنه کې ډېر عام دي. هغه عامې رواني ناروغۍ چې ډېرې عامې دي یو د هغې څخه ژور خفګان دی. دویم موږ او تاسو استرابات یا ویرې دي چې موږ او تاسو که به دغه وپې به بحث وکړو ځکه دا هره موضوع ډېره غټه موضوع ده چې نن موږ تاسو په ژور خفګان باندې څنګه پیژنو. موږ فرض مثال د ژور خفګان اراض نښې نښانې څنګه موږ پیژنو؟ اکثره دغه ناروغان کور کې وایي چې اکثره د جسمي ناروغیو څخه د جسمي اراض څخه ډېر سردرد ځان درد د ملا درد دې څخه ډېر ځورېږي ورسره زړه تنګوالی لري. زړه تنګوالی څنګه وي؟ هره ورځ وایي زړه مې تنګ وي او زړه تنګواله مې دومره هره ورځ وي او په اکثره ورځ کې وي. یعنی که چرته د خوشحالۍ زی ته هم لاړ شي خوشحالېږي نه زړی خفهیي. بل ورځني کارونه فعالیتونه یې خوند نه ورکوي که کار کوي تنې خوند نه وړي یعنی بې لذته وي ورته. بل سهر چې پاڅېږي ځان د کم انرژۍ احساس کوي نو د کور کارونه اکثره ترې نه پاتې وي که خویندې وي زمونږ که دفتر کې کار کوي نو سبی چې پاڅېږي اوف وي بیا به زما دفتر ته یعنی دومره ستړتیا احساس کوي. ورسره ناامیدۍ احساس رامنځته کېږي او بې ارزښتۍ احساس رامنځته کېږي. وروسته د خوب ستونزې رامنځته کېږي دا یې په اشتیا باندې تاثیر کوي د اشتیا ستونزې رامنځته کېږي. د هغې نه وروسته حافظه د منځه ځي اکثره یادښت مې وایي کم شوی دی. یعنی دغه اراض که چرته په یو یا د ځانوژنې فکرونه بیا وروسته پیدا کېږي چې انسان دا بیا شدید حالت دی. دغه حالت که چرته په یو شخص کې وي د یو ژور خفګان ناروغي ده که د 15 یا د 15 ورځو نه زیات دوام وکړو موږ ورته ژور خفګان ویو او د انسان ورځني کارونه مختل کې بیا موږ ورته ژور خفګان ویو. د ژور خفګان په منصراته کې مختلف عوامل رول لري. یعنی یو عامل نشي کېدی چې مرض رامنځته کړي. اول بیولوژیکي فکتورونه دي. بیولوژیکي فکتورونه لکه ځینې درمل دي چې هغه په ډېر مودې دپاره انسانان استعمال کېدی دې سبب کېږي.